درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری ماشامنی مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به واوري د طالبانو مشر د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی.
دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو خزو رضایت اړین بلل شوی.
په دې فرمان د شزو د حقونو لوی مدافع سره شهیدلی
یو یوازې یو وړ فرمان چې په هغه کې یوازې کورنی مسائل د خزو په ارتباط راغلي وي ستونزې نشي حل کولای.
هغه مېرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړي دی او دندې له لاسه ورکړي دي.
دا مهال ژوند ډېر سختي سره تېرو. د کور قیمتي شیان مخرس کړل، سره زر مخرس کړل.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناورین بدې ورځې په پیلېدو دي. خلک وایي د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو رابولم. د دې ساعت خبرونو ته
طالبانو د شوزو د حقونو په اړه په شپږو مادو کې یو فرمان صادر کړ. ملګری ملتونه وایي په ژمي کې افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي. په پاکستان کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلی. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. دغه فرمان چې شپږ مادې لري او نن خپور سوی، په لومړۍ ماده کې راغلی چې د نکاح په وخت کې د نجونو رضایت ضروري دی، خو چې د طالبانو د مشر په وینا د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د فرمان په دویمه ماده کې راغلی چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک یې چاته د روغې په بدل کې په بدو کې نسی ورکولی. په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دي ویل سوي. هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړۍ کې ورباندې اندېښنې ښوول سوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، نجونې په اکثر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه لري. د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي هم د کار له حقه بې برخې سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نږدي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې څلور میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی د هغه څه له کبله چې مقدساتو ته سپکاوی بلل سوی وژلی او بیا یې مړي ته اور اچولی دی. په سیالکوټ کې د پولیسو یوه افسر عمر سعید ملک خبریالانو ته وویل چې پریاند کاکومارا چې د راجکو په نوم د جامو شرکت د صادراتو مدیر و د کارګرانو لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژل سوی دی. د سیمې یوه اوسیدونکي عبدالله نعیم ویلي چې د فابریکې کارګرانو د سریلانکا د دغه وګړي د دفتر په کثافتدانۍ کې د قرآن کریم څو پاڼې موندلې دي. راپورونه وایي د دغه کس د وهل ډبولو په وخت کې پارېدلو کسانو د لبیک یا رسول الله شعارونه ورکول. دا تر ډیره د پاکستان د تحریک لبیک افراطي ګوند شعار دی، هغه ګوند چې تیره میاشتې په پنجاب کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې او په خوډب کې شپږ پولیس وژل سوي وو. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې د اوضاع د کنټرول لپاره د پولیسو تر رسېدو مخکې خلک د سریلانکا د دغه وګړي مړې په ډنډو وهي. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري چې را روانه میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. ریزنیکوف چې نن یې پارلمان ته وینا کوله زیاته کړه چې کیف به په سیمې کې کړکیچ ته لمن ونه وهي، خو کاړتیا وه په ځواب کې په جګړه لاس پورې کوي. د اوکراین دفاع وزیر وویل د دوی استخبارات تر ټولو د ناوړه سناریوګانو په ګډون ټولو احتمالي سناریوګانو ته پام کوي. د ویلي چې د روسیې لخوا د کړکیچ په وړاندې باید چمتووالی ولرو چې ممکن دغه پوځي تهاجم د جنوري میاشتې په پای کې وسي. په وروستیو اونیو کې د روسیې لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د څه باندې 90,000 روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدلو د امریکا متحده ایالتونه او د ناټو ګڼ متحدان د عکس العملونو ښوولو ته وهڅول. دوی په وروستیو ورځو کې د اوکراین د خپلواکۍ او ځکنی بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ترکمنستان د نړۍ په سطح تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځې ته اړتیا لري. کیبل ټکی سی او ټکی یو کې په هغه راپور کې چې په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطح د انټرنیټي خدماتو په اړه دی ویلي، په 224 هیوادونو کې د سوي سروې له مخې ترکمنستان تر ټولو کمزوري انټرنیټ لري چې سرعت یې په یوه ثانیه کې 0.5 میگا بیټ دی. د دې بنسټ په حواله که یو څوک غواړي په ترکمنستان کې د 5 GB یو فلم ډاونلوډ کړي، 22 ساعتونو او 24 دقیقو ته اړتیا لري. د راپور له مخې ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یو منځوي هیواد دی، تر جګړه ځپلو هیوادونو لکه یمن، جنوبي سودان، سومالیا او افغانستان هم د انټرنیټ د سرعت له مخې شاته پاتې دی.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات د آزادي رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ، آزادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه د فرمان له صادرېدو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان وایي په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژبنه نه ده شوې. په دې فرمان کې د ښځو د حقونو اساسي مسایلو لکه زده کړې او کار ته هیڅ راز اشاره نه ده شوې. د طالبانو د مشر په فرمان کې راغلي ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته په بدو کې نشي ورکولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نږدې 4 میاشتو تیرېدو او له دوی د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو له ډیرو غوښتنو وروسته د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازې ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کېږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت اړین بلل شوی او پکې راغلي هیڅوک ښځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی، خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د دې فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی ښځې مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلحې په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او آن قومونو ترمنځ دروغې جوړې په پلمه نجونې یا ښځې په بدو کې ورکول کېږي، خو په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو له دیده مهم ګڼل کېږي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د ښځو د څانګې مسؤوله حیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د دې فرمان د منځپانګې په اړه وویل دې کې ډېر بحث د واده په اړه شوی، خو د ښځو د بنسټیزو حقونو په اړه پکې څه نه دي ویل شوي.
دوی کار ته د ښځو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په اړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي. زما په اند د لوی مسایلو په اړه د طالبانو نه لیوالتیا ښیي او غواړي په دې سره د ډاډ جوړ کړي چې نور مسایل به حل شي، انجونې به زده کړو او ښځې به کار ته ستنې شي. په حقیقت کې خپلو محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خوا یې د ښځو په اړه کومه بنسټیزه ژمنه نه ده کړې.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کونډو ښځو ته هم اشاره شوې ویلي کې کونډه ښځه د خپل اختیار څښتنه ده او د هغه لیور یا بل څوک په زور نشي نکاح کولای. په افغانستان کې د ټولنیز عادت له مخې تر ډیره کونډې مېرمنې د هغې د خاوند لمړینې وروسته لیور ته نکاح کیږي. د دې فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د ښځو مالی حقونو ته اشاره شوې او پکې د مهر او میراث مسایل د ښځو بنسټیز حقونه یاد شوي او ټینګار شوی چې هیڅوک نشي کولای ښځې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږمه ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې له یو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوي چې خپل ټولو ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عادل وکړي. د ښځو د حقونو فعاله زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي.
نظام چې کله خلکو ته وایي ښځو حقوق ورکوي چې کوم په شریعت کې ثابت دي، نو هسې په نظام باندې لازم دی واجب دا خو حتمن ورکوي. د هغو لپاره جلا جلا پروسیجر باندې کار روان ده او وبسي هغه هم.
د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده د حج او اوقاف او اطلاعات فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عملي کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې سترې محکمې ته امر شوی چې د ښځو عرایضو په ځانګړي ډول د کونډو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بې پروایي ونه کړي.
و مو اوریدل چې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده د ښځو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی. دا فرمان چې شپږ مادې لري تر ډیره د ښځو له کورني ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندیښنو ته پکې ځواب نه دی ویل شوی چې اکثره افغان ښځې او نړیواله ټولنې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او د کار د حق په تړاو لري. د دې موضوع په اړه د ښځو د حقونو له مدافع او د سیاسي چارو له شنندې شکری جلالزی سره ژغیدلی. هغه ته مې لومړی ویلي دي چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه څه نظر لري؟
بله، ما دا فرمان ولیدلو. زه غواړم چې دا باس یو څه په لویه کچه مطرح کړو. هغه دا چې یوازې یو وړ فرمان چې په هغې کې یوازې کورني مسایل د ښځو په ارتباط راغلي وي، دا په هیڅ عنوان کافي نه دی او بل دا چې دا ستونزه نه شي حل کولی. اساسي خبره دا ده چې اول خو د کومو قوانینو په اساس په محاکمه کې کوم پروسیجرونه او کوم هغه خاص مسائل استثنایی مسائل چې مواجه کیږي د ته برسیدګي کې یو څه تضمین وجود لري. او تر ټولو مهمه لویه موضوع دا ده چې وخت په یو ملک قانون اساسي نه وي او په غو کې هغه یو اختصاصي مهم فصل چې د اتباعو یا د وګړو د حقونو باسته او هلته د ښځو او نارینه وو حقونه مساوي پیژندل کیږي تر څو چې اساسي قانون جوړ نشي او دغه په مبنا باندې یو قانوني حکومت جوړ نشي او دغه قانوني حکومت د ټول اتباعو حقونه په تفکیک سره ونه پیژني. زه فکر کوم چې دا ستونزه نه حل کیدونکې ده. دا فرمان یوازې هغه د نړیوالو فشارونو لپاره یو ډول هغه د کلماتو سره سیاسي برخورد او هیڅ نه وایي،
نړیوالو غوښتنو ته یا د یوغوی اندیښنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د نړیوالو غوښتنه دا ده چې باید ښځو ته اجازه ورکړل شي چې تعلیم وکړي او یا کار وکړي. دغو دواړو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوې د ملا حبت الله اخونزاده په فرمان کې.
اساسي بحث هم دا ده چې کله په اساسي قانون کې د ښځو حقونه تضمین نشي او بیا په نورو فرعي قوانینو کې دا تسجیل نشي او ځای په ځای نشي، امکان نه لري چې په دا ډول فرمانونو باندې د افغان میرمنو اساسي حقونه چې هغه د زده کړو حق دی، د ټولنیزو فعالیتونو حق دی، د کار حق دی، سیاسي حقونه دي او اقتصادي فعالیتونو حقونه دي. یوازې دا نه ده چې و میرمن به معلمه وي او هغه به یوازې معاش اخلي. افغانستان کې ډېر داسې میرمنې دي چې هغوی کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د وړو یا سمال بزنس لوی فعالیت درلود او متاسفانه چې دوی فعالیتونه اوس درېدلي او د ستونزو سره مخ دي.
لیکن د لومړۍ او دوهمه ماده څه ناڅه د یو ملا له لوري نوي نه دي. ډېر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړی په انتخاب کې د نجلۍ رضایت شرط دی. ډېر وایي چې دا وخت د نجلۍ د پلار دی.
زه فکر کوم په دې اکله باندې هغه ډېر ابتدایي دینی زده کړې هم چې کړې وي دا مسله در کولای شي چې دلته د ولی مسله مطرح کیږي. ولې که خپله شخص عاقل بالغ او د رواني لحاظ جوړ وي نو هغه کولای شي چې خپله تصمیم ونیسي. او په این زمان کې بیا حق د تجدید نظر هم لري په فقه اسلامي فقه کې. په دې اړه باندې به ډېر دینی مسله نو ته یا باسونو ته ضرورت نه ځکه دا ډیر هغه کټ کلیئر خبر دی، دا ډیره واضح خبر ده. دا چې ملایان ټول دی پویږي ولې دا چې نه عملي کوي دا یو مشکل ده. ما غوښتل چې د دې فرمان پکلم یو مثال ورکم چې دا فرمان خو دی ورکړلو مګر دا به څوک عملي کوي؟ د نظارت میکانیزم به څنګه وي؟ یعنی دا هیڅ ډول عملي نه ښکاري ځکه موږ د افغانستان په تیر پارلمان کې هم ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد قانون باندې کار روان وو او ولسمشر غنی هغه فوق العاده توشیح کړ، مګر په پارلمان کې خپل ډیر داسې وکیلانو چې هغه درې څلور میرمنې درلودلې او ډیر داسې وکیلانو چې هغه په خپل په کورنی تاوتریخوالي باندې متهم وو او روزمره دا کار کول متاسفانه. نو اوس هم د دې فرمان د عملي کول لپاره هیڅ نوا نظارتی طرز العمل نشي جوړېدلی چې دا د کور په کور وپلټول شي چې کوم انجلۍ آیا د رضایت پرته واده شوي یا نه ده شوي. دا فرمان د افغان میرمنو ستونزې نشي حل کولی او دا یوازې مغه د نړیوالو ټولنې د فشارونو لپاره یو اقدام و چې متاسفانه دا
رضایت تاسو خو وایئ چې د نړیوالو فشارونو په مقابل کې دا یو اقدام و، خو ځینې بیا وایي چې طالب مشران لا هم په همغه کلیوالي چاپیریال کې دي یا همغه چاپیریال پر ذهن او فکر حاکم دی چې د اوسنی عصر شرایط نشي درکولی، ځکه هم دوی یوازې هغو مسایلو ته متوجه دي چې په خپلو کلیوالي جماعتونو کې پرې شقی شي. البته ځینو یې اوس درکړي چې د روغتیا په برخه کې یا د ښځو د تلاشۍ لپاره ښځو ته اړتیا ده، خو په عین حال کې په دې فکر نه کوي چې که ښوونځي ته یې پرې نشتي څنګه به ښځه ډاکټره کیږي. دا چې د طالبانو تر ټولو لوی مشر د نجونو د تعلیم او کار موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، فکر نه کوي چې دلیل به همدا موضوع وي؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه همدا موضوع ده چې دوی ډېر هغه په ابتدایي کلیوالي او د وی ورسته پاتې ټولنې یو ورسته پاتې تصویر وړاندې کوي. متاسفانه چې نه یوازې دا چې په دې فرمان کې هیڅ نو عصري او اوسني ستونزو ته اشاره نه ده شوې او هیڅ نو حل لار نه ده پیشنهاد شوې، حتی اشاره نه ده ورته شوې. برعکس په رئیس وزرا هم چې د دوی کومه وینا درلودله د ښځو حقونو ته په صورت د اوسني وخت په اساس یا تقاضا په اساس چې کومې غوښتنې دي هیڅ نوې اشاره یې ورته ونه کړه، او په عیني زمان کې د حکومتداري یا د اوس په حکومتداري کې دا کفر دی چې دې ملت ته ووایي چې تاسو روزي د الله نه وغواړئ، نو بیا دې ملت ته دومره مصارف خپل ثروت خپل دولت او خپل هغه بیت المال ولې دوی ته تسلیم کړی ده؟ خو د همدې لپاره چې دوی خدمات ورته وړاندې کړي، یو د اساسي خدمتونو نن اندازې جنکې ته د زده کړو زمينه مساعده شي او میرمنې او نارینه مساوي حقونه ولري د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي فعالیتونو لپاره.
د سیاسي چارو شاننده شکریا جلال زیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
یو شمیر میرمنې چې د خپلو کورونو مسؤلیت ورلغاړي دی او د طالبانو له راتګ سره یې خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغو میرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د بلې خوا د ملګرو ملتو د پراختیا برخې پروګرام یو این ډی پی په خپل یو تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کېدای شي د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه 15% کم کړي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپلې وکاسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندې له وجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال ژوند ډېر سختیو سره تیروه. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل، همغه پیسې سو موده مو خورلې، خو فکر کوم چې بیا به سکیږي. ژوند ډېر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خویندو د بې برخه لیکتو په اړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره لدی چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوي، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعاله نرګس احمدزی وایي.
که چیرې په یوه ټولنه کې یوازې نارینه وو ته ارزښت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او ښځې له صحنې څخه وایستل سي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅکله پرمختګ نشي کولی. هغه ټولنه به یوه وروسته پاتې ټولنه اوسیږي او تل به بلته محتاج او اړتیامنه ټولنه اوسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویاند احمد الله واسق بیا دغه ډول ادعاګانې ردوي.
ښځې چې په دولت کې رسمي وظیفې لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سول، په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلود یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولی سي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو ان ډی پی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالی خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2006 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارده وه او ممکن دغه شمېر راتلونکي کال کې 15 میلیارده ته راښکته شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته مرتیرو.
په 2009 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې پروګرام په قول په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا 3 برابره زیاته شوې او د ژمي پیل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یادونه باسي. په دې موضوع راپور لرو.
د افغانستان پلازمینه کابل، هغه ځای چیرته چې موده وړاندې د نږدې 6 میلیونه انسانانو د ژوند څرخ روان و او توانېدل چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، خو نن د بشري ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خای نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي. زکات راپورونو پر بنسټ د دې هواد د نږدې 3.5 میلیونی نفوس 2.5 میلیونی بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وایي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی خو خلک ډوډۍ نه لري.
نیم مال په سر باید خرڅ کړو، نیمه په مجبور په تاوان خرڅ کړو. نور وضعیت فضل د خدای ښه ده، غلا ملا ورک شوی ده، خو
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری ایلن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګنا خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، نه باید له دې امله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوګي ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا 3 برابره زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي، ژوندي له ګواښ سره مخ دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولي او د خوړو د نړیوال سازمان له دې دریځ هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی.
باید بین ملی ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې افغانانو لاسنیوی وکړي او د دې ستونزو په لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکني نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواده د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلی. د خوراکي موادو کمښت له یوې خوا او د روغتیايي نظام د لمنځتلو ویره له بلې خوا د افغانستان د راتلونکي بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوږنوونکی انځور ترسیموي.
په امریکا کې د افغان کډوالو ځینو بنسټونو او په افغانستان کې 216 اتیا پخوانیو امریکایي پوځیانو او هغو افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی د بایدن له ادارې غوښتي چې له خطر سره د مخامخ افغانانو د استلو لړۍ اوږد مهاله کړي. دوی په دې اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د دغه هیواد د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی او یو شمېر نورو نفوذ لرونکو کسانو ته لیک استولې دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکا په تیرو دریو میاشتو کې له افغانستانه 3000 له خطره د مخه افغانانو د ایستلو خبر کوي، خو یو شمېر همدغه کسانو د امریکا لوړپوړو چارواکو ته د وتلو د بهیر د اوږدېدو په تړاو لیک استولی. نقیب الله صدیقي له تیرو کلونو د امریکایي پوځیانو سره کار کړی، هغه چې د عیسوي لپاره په ټولو شرایطو برابر دی او اسنادونه یې هم ټول پروسس شوي، خو له افغانستانه د وتلو لپاره ناهیلی شوی دی. نوموړی د خپلې کورنۍ د خوندي ساتلو لپاره اندېښنه لري او له امریکا غواړي چې له یادې ونه باسي.
روان دی خروج دی مونږ چې دا د مونږ ایسایوي پروسه کې را ایسایوي پروسه تقریبا کیس نمبر هم از ارت لرو او سپروایزر سره چا چې مونږ ته ریکومنډیشن او اچار کړی هغه سره مرتبط لرو، هغه هم دغه ایمیل مونږ سره شته، خو بیا هم څوک دومره یعنی صحیح اقدام نه کوي چې سړی وایي چې دغه شی باید وشي سل فیصده، ځکه داسې خلک لاړو د مونږ په مخې کې، دوکانداران لاړو د مونږ د کم نه، او ډیر خلک لاړو، خو مونږ تر اوسه پورې پاتې یو دلته.
خو تازه په افغانستان کې 216 اتیا هغه پخواني امریکایي پوځیان او افغانانو چې د امریکایانو سره کار کړی او په امریکا کې د افغان کډوالو ځینو بنسټونو د یو لیک په وسیله د بایدن له ادارې غوښتي چې د خطر سره د مخ افغانانو د وستلو لړۍ اوږدمهاله کړي. په دې کسانو کې 1380 پوځیان او واوی ملکیان دي چې ځینې په فردي ډول او ځینې د یو ګروپ په استازیتوب دغه لیک کې لاسلیکونه هم کړي دي. په دې لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوي چې د افغانانو د وستلو د لړۍ د تنظیم لپاره د خپلې هلې ځلې سل په سلو کړي. په دغه لیک کې وړاندیز شوی چې د وستلو بهیر د تنظیم لپاره باید راتلونکو میاشتو کلونو پورې یو کړنلاره جوړه شي. دغه لیک د یو افغان انتفاعي بنسټ افغان ووک چې د افغان کډوالو په برخه کې کار کوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن، د پارلمان مشر نانسی پلوسی او یو شمېر نور نفوذ لرونکو کسانو ته استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې ورځې ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو خبري کنفرانس کې وویل د سپتمبر لومړۍ نیټې تر دا مهاله 400 امریکایان او 411 هغه افغانان چې له خطر سره مخ وو امریکا ته انتقال شوي.
ستاسو له پیغامونو
زه محب الله مرحب د کندهار ولایت څخه پیغام درته پریښی دی. ور جانه دا د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتن ته وره دا کوم مرستې راځي افغانستان ته د افغان ولس لپاره د خدای ردی د قران ردی د په نور باندې مخوري دا خپل ولس دغه مو ولس د سره ځای کوي فارو غریب د څه نظر لاندې کی وروره دغه ګرد خپل جبو د سره ویوړلې.
زه نه ځم له هلمند ما اوسن د طالبان اور نه نه تا د کیش ته وی توله یت کی د شپږم سیمه لوري چونزي لکسي سلام.
زه د مندرول د لغمان ولایت د مندرول د علي لیسه خانه سرمعلم حاجی عتی الله دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا عتی الله عریضه ورکړي. زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خوا غصب شو، په داسې حال کې چې مونږ څلوېښت زره روپۍ په هغه کې سنکاریګانې هم کړې وې. باوجود د دغو عارضو هېچا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډېر مظلوم معلمان یو، زموږ معاشونه نشته او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، نو بیا دغه دشت ګمبیری نه د سرک خواته بیا دولتي ډیر شپږ وسه وجری بمزه کده دغه مزه کده چې مونږ ته لطف او کرم کې مونږ ته د نمرې راکې مونږ کورونه نن لرو در په در خبرې په سر ګرځو امید دی چې د دې نوي حکومت د معارف پروري حس په تحریک راشي او زمونږ دغه آواز او فریاد واوري. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.